السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ ملمت ځنګړې ده خو لمړی پاموکړې خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د 14 په پیخه کې دوه ماشومان وژل شوې دي د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د بادغیس د والد ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وای پیخه پرون په اب کمری ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو څخه له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرګ ژوبله اړوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 160,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي وژل شوی دی خدا هغه شمیرې دی چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړی دی د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سیند ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سیند ته لوېدلی دی د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تمرینونه روان دي د دې بورډ د رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتاني بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوو اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی
ټاکل شوی چې روانه میلادي میاشت د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به یې را روانه پنجشنبې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمیر له 140,000 اوښتی ده د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6مې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې فرانس پریس خبري آژانس الجزیره او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړي دي په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو در رسولو لپاره یو نوې لارې چې د بشر اسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 390 میلیون ډالرو په ارزښت د بس پنې غوښتنه وکړه او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1522 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حل کې دي د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام چې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره خبرې پکې شوي
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل ومن څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویرېږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو راپورې خندل، ما هم څه نه شو څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشحال و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله داسې یو کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل مې تختې باندې لیکچر ورکول او مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یا مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بیا غیر تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه اوسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه ورواجنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختمه وي.
زه یو ښه مثال دالرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما خاطه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم کم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای، مګر ما باندې هغه زنه ده کړی، ځکه زه پوهیدم چې زه تر هغه کوي شم. کاغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې زه په بل برخه کې تر هغه ډیر پیوړم، او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شمه یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره، نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ اروی ستونزې سره مخامخ کیږي، اروی اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه یې ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلانو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کړي، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کړي، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کړي، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کړي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ورس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي خژوند جوړي مور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا غټی دا او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کول شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کول شي له ټولنې سره دای کومک کول شي دا هم دا چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا د سي نوري د ژوند اساسي اړتیاوي دي اوس کومه اړتیا چې د یو ستار اړتیاوي یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټيږي لویيږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوي په پوره کېږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کېدل شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
دن کو د تان څنګ د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شې چاري د ازادي رادیو نننې میلمه مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی نن سبا په بریتانیا کې اوسي زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخه خاطرې لري د اوریدو لپاره را سره اوسي شمسایب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله خبرې بس تاسو له ماشوم تو برا پایل کو ټوکلن وچ ماجر شوي
ډیر مننه سروان سپ تاسو ته او دونکو سلامونه وایم تخمینا داسې 3.5 سلور کلن به ومه چې زمون کورنۍ مهاجر شوه نو دقیقه تاریخ را ته خو نه دی یاد خو د غالب مشران را ته ویل چې درې سلور کلن وي تاسو
د خپلې کورنۍ پاړه را ته وایس تاسو چې درې سلور کلن وي ولی مو کورنۍ و غوښتل چې مهاجر شي
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړهونو مصیبتونه ډک دي زمون کورنۍ ما پلار د بخلې شمس الهدى شمس یو سیاسي مبارز یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغه لاروي هم په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه وروسته نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي و چې تر ننه پورې دغه ادامه لري د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی نو هماغه وجه و چې هغه بل فکر نه منو بل ګوند نه منو بل سیاسي لارې نه منله او دغه یو شرایط رامنځته کړ چې هغه دغه د ترور پلان ونیو زمنګ د پلار او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتون کړي هغه وی نشونی ولې او بیا دغه نسو میشته ورسته چې زمنګ نیکاغه وخت کې ژوند دی او دا غي ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب وغه ډګروالو د حضرت ظاهر شاه او دا غي وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي وو د وطن خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي هغه دایره راتنګ شو دا وخت د رژیم لخوا نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو
شمس په پاکستان کې بیا چیرته میشوي
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو الته بیا د ورسک کروڑ یو تویل کبا پیانو کې نو زیاته موده د شل پنځیش کاله ما غلطه تیر کړه
درس مو بیا څنګه فایل کړ
اول خو دغه افغانان خو دغه سه او بدبختۍ سره مخ دي منګه خو یاد نشو مشران ویل منګه لا وړو چې منګ لاړو زمنګ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کوو هغه فکر کاوه چې افغانستان کې یو مشکل راغلی دی اوسو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو خو بیا نور د کورغړی چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په خونځي کې شامل کو نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په همدې کبابیانو کې پاره کې بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو
وانتون تمو څنګه لار پیدا کړو چیرته
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت وو یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی د افغانانو د پاره د جهاد او د ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ور کړیو موږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و یعنی کوریا بعد چې د لسم پورې د افغانانو د پاره نیکم داسې خاص سند غوښتو نیکم سغختل په شروع کې البته اوس شرایط بدل دي د لسم نروسه چې کبه کالج کې به د سپټ نام کو نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړ کړي و چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشې د هغه یا عضویت د هغه کارت یا هغه خط واخلي نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه د هغه د فعالیت بلکې مخې نیولا ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوی او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول مرسته وینو هغه ته رسمیت ورکونه د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه بده دی ختمنلو نو هغه یو جالب خاطره ده چې بیا موږ خو کبا پیانو کې د محاز اسلامي دفتر مو بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوښښونه باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې یعنی هغه خپل نمرې او هغه شرایط خو به پوره کول خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محاز نه غتر لاسه کو په یو چلول باندې نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو بیا پونتون ولستو
د شوانزي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو دی وو مهاجر په توګه الته درس وایو چې د ول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي
نو د مهاجرت خطابند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې خو په دې وطن کې بیا دا چې دلته قوانين نو دغه داسې جوړ شوی دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډیر خکې کوشش کوي چې دوی ته امتیازات مور کې مرسته مو سره وکړي په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیطو خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیت یا ماجرا دغه لګه زورون کې وا او دانو تبعیض موجودو کدوی هر څومره تو وایو چې خو وضعیت خو مهاجر یو تور دا وو په ډیرو ځینو کې من خو واړو یعنی اوله کې خو په دې د غزيات دون نه پویدلو چې وې سټیریو ټایپینګ وو خو بیا د پونتونو وغه پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دون بد نه و دا نشو ویلې خو دغه یو 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 دغه یو یو مشکل چې مهاجر کلمه مونږ باندې به بد هم لګیدل او دا سې لیک پټی تسترګه قتل کېدل دی کې شک نو
کله لزراتنه فارغ شوې
په نه نوي نو لسو نه نوي په اواخرو کې مې لسانس وکړو او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام اس سی ان ارزې په خبر پونتون کې او طویل او هغه د ام فل برابر او معدلو ما فوق ماستری بیا مې 2 کال هغه کې سبتنام وکړو هغه بیا لږه وګده شو ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو بریدو شو د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو بیا غي جریان کې ما وظیفه شروع کړه
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالب خاطره لري
بدبختی ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي داسې تاریخ موږ باندې ډېر لاند او زر تکراریږي د پونتون په غالبا دویم دریم کال کې چېونو هغه وخت زمنګ د پونتون رئیس چې لکه زیات اسلامي فکر لري هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوختو او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبریو داسې یعنی یو هفته که د قضاکو خیر دی خو که دویم هفته د قضاکو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي وو چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره وه البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو. د مثال په توګه په طب کې په انجینرۍ کې په اقتصاد کې په زراعت کې دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو یې په نړۍ کې حسابوي خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړل او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي وو چې همدغه څنګه چې بندیز دی که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو. دلته هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم وو. نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وې او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته توکو ایجوکیشن وې ښځې او نارینه یو ځای زموږ صنف کې به وې هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپله دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خو د هغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر راباندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې موږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پیژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته هم تشویق کړي وو. هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نه، بالکل د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلی و، د که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بالکل، او ماغه وخت کې چې موږ له ماسټری مې شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې برید وکړو. هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلې پېښور ته، کوټې ته، شونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تلې. هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې، زما هم یو ملګری و، غږ را باندې وکړو. هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست، خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته، او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې و، هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې. د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یو ته ویل، ویډیو فون، او دغه مخابرې تلیفون نه چې و سرایا هغه و، بس دغه دغه راکو راته، او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کم معیار و، هغه یو څو ورځې دغه راکړل زده کړې، او بس بیا کوټې ته لاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې، او دغه نه یو دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم. بیا چې د دوی زمونږ کار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو، بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې اوملته وم. بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیات و، دې وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې وه. نو بیا مې کوشش وکړو، بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکو، کامیاب شوم، د مطبوعاتو مسؤول شلم، د رپورټس آفیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه، یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله و، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وې د طالبانو وخت کې، کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم، دغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ و. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو، هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره وم، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرأت مې لرو، خبرې مې کولې. خو بیا هم چې د دولتي کم ځی سره به مخ شلو، د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و، په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شوه، جنجال مې وکړو. ما ته وویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي، خو تر 15-20 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، ماغه یو بدبختي و چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بل ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې و، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد به هم هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیر و، او هغې د کوشش کوو چې دغسې مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوی تبان د افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وی مشکلات خو زیات وو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناسته وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه و. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمنګ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلی سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کومه خبر حال بس به هم تصمیمونه به حکومت کې مکار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت ته بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت.
نو بیا خو دغه موډل وګدا د ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیس شوم بیا په کې د خورم سه په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغې هغه وزیر شو اغي بیا طبعاً افغانستان کې د بدبختی د چې بس کودتای غو نه سیستم نو هغه بیا طبعاً کوشش کو چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سره دي خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د سی وضعیت چندان خنو. نو بیا یې ماته یو وړاندیز کو چې ته الته د زده کړم کړي پاکستان کې ولته د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په هیڅ لاړ شي پرسنل کې د هم لکه کار کړي دي. نو بس بیا هغه ما مشوره چوکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال د پرال ته لاړلم هغه چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو بس بیا هغه وړاندیز وکړ بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا ځخلوال صاحب پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکره او د سولې پروسې یعنی او ما غوړو کې زیات ګرمې وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغه په یعنی هغه وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا ځخلوال صاحب سره چکین استم هغه ما ذکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړی بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په هیڅ لاړلم.
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر وو ځخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېر تودي خبرې وی دي تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لېغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او ک وخت یې راول
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی به د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه چې هغه کې زوم خو ځخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو خه مشت په توګه زیات مسائل به شریکول که بعض مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر اوسو که رسنۍ سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرل نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخانی تګلاره ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو دغه شل کاله په همدغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا وه هیڅ کله دغه خبره صحیح نه وه خو کوشش وکړو چې په صحیح طرز یو کې یو شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2011 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والي او سیشه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې بهم کوي په سیاسي کې بهم کوي په کلتوري کې بهم کوي د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخه کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا پاغې کې عملا د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوچ هغه کې من طرف ته ملامتیا زیاته و پاره کې پاکستان زم ورکړی او زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته و هغه کې څه شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړ چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2013-14 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاري انفجار دغه سیسونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چلول کو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې وکړو موږ پوره همکاري کوو دا کوو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به د پوز مشر لاړه هلته به ژمنې وکړي بل درون حیات به ولېږو تاسې راشئ دغه د پاکستان هم دغه تکتیکونه و وخت تېره و او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه رايوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلي دي بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسور هیرایاما اینومو نو د ویل د آثار جمع کړي دي اوس مېرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې د افغانستان ته بلکې زمونږ هم غوښتنه ده چې د افغانستان ته مونږ بیرته راوړو نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شو مکاتب تبادله شل بیا دوه واره ز فرصت برابر شو د تلاته پی د آثار نندارتونو جاپان ته لاړم بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم آثار د جلال آباد د هډې د باګرام د آی خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا مونږ بیرته راوړل مهمه په دې کې دا و چې تبن مونږ په دغه مسائل په بهرنۍ مرستو باندې کول دلته وخت ډیر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د 100,000 نه پورته نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کم و نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا سره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی کور آبادی چې دغه مسائل کې بیا غا توجه ډیر زیاته کوله اغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ول چې عجل دا مسله مهمه ده اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانیدل چې دغه اصول دوه قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لړې او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لړې بیا
خو دوه کال پس دوی زما وظیفه ختم کړه نو بیا ما خپل مخکنه پروګرام او از دکړم ما ډاکټرا شروع کړو هغه نیمګړې پاتې و نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم
ستاسي د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې
ستا هم دغه نوم لګ ستونزمن دی هغه سید جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ده چې زما دغه د پینسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیږي نو په دونه وخت کې دونه وخت په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم بنځ په نوم مول شوی ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتې ده خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو نو هغه وخت به مزه دغه سی مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه یو بورس ته مې امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطار کې ناستو ما نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخستو دا څوک دی نو زه هغه وخت کې داسې یو 15 14 کلن به ومه نه لسم صنف نه یو لسم تطلمه خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اولې داسې په کار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم ویل دا زردشت څوک دی؟ مال صاحب زه یم. ویل تا دا نوم ته دې وګوره، تا وایي دا جرات څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس راپایڅولم.
ډېره مننه، ډېر
تاسې نه هم ډېره مننه. کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
மாத்தாம் தசரோன் ராக மாத்தாம் தசரோன்
மாத்த சர்பத்
தக்கந்தஹார்
شین ارغندا کلار می وسو کال پتا کی رما کلار می وسو کال پتا کی رما مات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رول بوان گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
Sadhu, 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 sad